دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د سپټمبر 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د مورنۍ ژبو پر لوست نو انتخاباتي حلقو او د سپریم کورټ پر یوې اورېدنې سربېره د رواني خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله اورېدل مهیروي. خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسي. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې مورنۍ ژبې د لازمی مضمون په توګه شروع کوي. د پېښور سوداګرو امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی ژوند او کاروبارونه د خوندي کړي. او په تاتارستان کې نن د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ شپږم غونډه کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت د سوبې سکولونو ته امر کړی چې د پښتو په شمول د ټولې ځایي مورنۍ ژبې د لازمی مضمون په توګه شروع کړي. د تعلیم د سوبې څانګې بیان شیخ فخر عالم پرون مشال رادیو ته ویل چې په دې اړه د سپټمبر پر 26 د شخصي سکولونو مشرانو ته یو لیکم لیږلی دی. د نوموړي په وینا ټول سکولونه به مکلف وي چې په خپلو سیمو کې ویونکي مورنۍ ژبه د نصاب برخه وګرځوي. وکیل او مدني فعال اکبر هوتی پرون مشال رادیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا کابینې دا اقدام د پېښور هایکورټ له امر وروسته کړی دی. په 2012 کال کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د ځایي ژبو د پرمختګ لپاره په سرکاري سکولونو کې تر 12 ټولګي پورې مورنۍ ژبې لازمي ګرځولې وې چې د پښتو په ګډون هندکو، کوار، سرایکي او کوهستاني پکې شامل وي. خو په 2013 کال کې په حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف له راتلو وروسته په هغه صوبه کې د عمل ودرول سو. د پېښور سوداګرو امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د هغوی ژوند او کاروبارونه خوندي کړي. پرون له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پېښور دوکاندارانو وویل چې ناپېژندلو وسله لرونکو کسانو د سپټمبر پر 26 په هغه ښار کې د حاجي اکرام په نامه یو سوداګر تښتولی چې د عمل هغوی له ویرې طرحې سره مخامخ کړي دي. د پېښور کین تاڼي یو پولیس چارواکي اس پي محمد وقاص تېر ورځ مشال رادیو ته وویل چې هغوی به سوداګرو ته اضافي امنیت ورکوي.
جہاں تک ان کی فیئر کا تعلق ہے
دو تاجرانو دستون زو پاڑا مداغوی سر خبری شوی دی او منگ آگی تیقین ورکڑے چی حالات بڑی ارزر سام کڑی ترو سا دا آغوا حوالے سر ایس معلومات نشتا ترکو مچ منگ پہ انتی جو رسو نو بیا با منگ ویلے شو چی وجوہات یہ سوی
نمر زیاته کړ چې تښتول سوی سوداګر نه له چا سره شخصي دښمنی درلود او نه هم چا مخ کې دړکی ور کړی وي. خو داغه په وینا د جی کرام د مندلو او راخوشکو لپاره عملیات پیل کړی دي. د پولیس په وینا څو میاشتې وړاندې د پېښور له سربند او پښتخري دوه سوداګر تښتول سوی ول چې وروسته پولیس راخوش کړل او په پېښه کې ککړ ملزمانی ونیول. د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې نن د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ شپږمه غونډه کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی هم په دغه غونډه کې ګډون کوي چې درې ورځې وړاندې له مسکو ته رسېدلی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي امیر کابلوف د مسکو فارمیټ دغه غونډه یو سیاسي مباحثې ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاسو خبري اژانس پرون د کابلوف په هواره ویلي که طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي ممکن روسیه په رسمیت وپیژني. بلخوا منطقي د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان په سفارت کې دننه له خپلو سفارتکارانو سره په کتنه کې ویل له نړۍ سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد ول. نوموړي دا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې هوارې شوي او په خبره پاتې نور مسایل د افغانستان کورني موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. د هالند پولیس ویلي چې پرون د هغه هیواد په بندري ښار روټردام کې یو وسلوال په یو اپارتمان او روغتون کې په ډزو کول سره درې کسان وژلي دي. د ډزو په نتیجه کې د روټردام په ښار په مرکز کې له ایراسموس طبي روغتون څخه ناروغان او ډاکټران وتښتېدل. د پولیسو مشر فرید ویستر بیک خبریالانو ته ویلي چې برید کوونکی یو 2.5 زده کوونکی و چې لومړی یې له خپل استوګنځي سره نږدې په یو اپارتمان کې یوه 9.5 ښځه په ډزو ووژله او د هغې 14 لور یې سخته ژوبله کړه. د پولیس په وینا ژوبلې نجلۍ وروسته د ټپونو له امله سا ورکړه. ډزې کوونکی کس وروسته ایراسموس طبي مرکز ته ولاړ او هلته یې یو 43 سړی په ډزو وواژه. او په پای کې د لوب خبر په هند کې د 15 اوورې یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام پیلې دوه وړاندې نن پاکستان له نیوزیلند، افغانستان له جنوبی افریقا او بنگلاديش له سریلانکا سره تمریناتي لوبي کوي. دا لوبي د هند په بیلابیلو شهرونو کې د پېښور پر وخت غرمه یو نیمه بجه او د کابل پر وخت غرمه یو بجه پیلېږي. د کرکټ نړیوال جام سیالي د اکتوبر پر 15 پیلېږي چې نومبر پر 6 به پیلوبوي. په دې سیالیو کې لس لوبډلې برخه اخلي. د دې سیالیو په لومړي پړاو کې به هر لوبډله له نور لوبډلو سره لوبیږي او په پای کې به د سر څلور لوبډلې نیمه پایلوبي او بیا وروسته به دوه لوبډلې پایلوبي ته لار مومي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. زموږ هغه مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپ مشال رادیو هم اوریدل سي. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول کښته کولای یا ډاونلوډ کولای سي. د اپ نوم مجداس لیکو ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی ای او یعنی مشال رادیو. او اوس راځو د خبرونو پر لور. خبرونه خو مو اوریدل د راپورن پر لور راځو او لمړی خبر هم هغه دی چې تاسو په خبرونو کې واوریدي. د خبر پر حکومت د سپید سرکاري سکولونو په ګډون ټول شخصي او پرایویټ سکولونو ته امر کړی چې د پښتو په شمول د ټولې مقامی مورنۍ ژبې د لازمی مضمون په توګه شروع کړي. د تعلیم څنګه په دیاړه د سپتمبر پر 26 د شخصي سکولونو مشرانو ته یو لیک هم لیږلی دی. د شخصي سکولونو اتحادیه او د تعلیمي چارو پوهان وایي که حکومت د مورنۍ ژبو پرمختګ غواړي نو باید لومړنۍ زده کړې په مورنۍ ژبو کې وروشي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا تعلیم محکمې ویان شیخ فخر علم مشال لیړو ته وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې ټولو سرکاري او شخصي سکولونو کې د پښتو ژبې مضمون لازمی ګرځولو هدایات جاری کړې دي. د لامیې تر مخه چې څومره هم مقامی ژبې دي په هر سیمه کې به سکولونه پابند وي چې دغه ژبې د لازمی مضمون په توګه نصاب کې شامل کړي شي او دې لپاره زر تر زره هلې ځلې هم توندې کړي. د پښتو ژبې لیکوال وکیل او مدني فعال اکبر هوتی مشال لیړو ته وایي چې د هایکورټ د پریکړه پرانا کې کابینه دا پریکړه ډیر وخت پس وکړه خو بیا هم خی وکړه.
آرټیکل هم د زمونږ د دستور د 255 ګروپ پای کې علاقائی جبو په حواله باندې په قاعده آئینسازی ده. نو پکار خدا و چې یوازې په پښتو لازمی سبجیکټ نه بلکې کم بنیادی علم چې دی تر 15 پورې یا د میډل سکول لیول پورې دا پکار چې را په پښتو ژبه کې چې ماشومان ته پزده کړه کې اساني او بل داغه په لوم یو ګام دی کم چې د ملګری ملتونو کم ځای دی یونیسکو داغي وختنه هم ده. نو دا د خوشحالي خبره ده چې د لازمی مضمون په هیڅ باندې اوم خوده لیکيږي. خو د ټولو نه اهم خبره ده دا چې په سکولونو کې د نصاب چې کوم سلیبس چې کوم دي چې په خپل مورنۍ ژبه کې خوده لیکيږي نو دا به د ترقې پر یو ډیر اهم ګام وي.
نو موږ وایي وړاندې هم په حکومتي کچا دا ګام پورته کړ شو خو له ورسته عملی نه شو او اوس غوړه کار پدې هم شو چې شخصي سکولونه هم د دې په بند کړل. خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو پن یا پرایویټ ایجوکیشن نیٹورک صوبائی جنرل سیکرٹری انس تکریم کاکا خیل مشال لیڑو تا پدے باب لول چې د حکومت د هدایتو سره سم با دوی د پښتو ژبې مضمون لپاره حل زلی کوي خو باید ریاست او حکومت د نوې دور جدید تعلیم ته ځان سنجید کړي ځکه نړۍ ډیره پرمختللې ده او په تعلیم کې موږ ډیر ورسته پاتې شو یو.
اوس دلته مسله چې کوم ده ادا چې تا ماشوم چې کوم ده هغه په جوبو دی ورلوډ کو لکه زه د پښتو د ژبې مخالفت کو وړو کې ماشوم دے لا کچا زین دے هغه الټیمیټ ریزلټ دی چې نه انګلیش زده کی نه اردو زده کی نه پښتو زده کی او نه صحیح عربی زده کی. مونږ غواړو ډېر وروسته پاتې یو. تعلیم چې کوم دے هغه نیګلیکټډ ایریا ده. هر حکومت چې راځي کاسمیټک میئرز کوي زموږ تعلیم ته توجه نشته. دې خبره ده دا چې انټرنیشنلی کوم لینګویج چلیږي. نو انټرنیشنلی نن سبا د کمپیوټر زمانہ ده اوس آرټیفیشل انټیلیجنس دی لینګویجز اوس اډو سه امپورټنس پاتې نه شو.
د پامل دا چې په کال 2011 کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت د سیمه ایزو ژبو د پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا ریجنل لینګویجز اتارټي اکټ 2011 هم منظور کړل شوی وو. ولې د هغوی حکومت ختمېدو او د پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې په 2013 کې د حکومت راتلو وروسته د دغې اتارټۍ په جوړېدو کار ودرېدو. د کوم مقصد چې په سرکاري سکولونو کالجونو کې تر 12 ټولګي د پښتو په شمول 15 ژبې لازمی ګرځولې شوې وې چې پکې د پښتون علاوه هنکو کوار سرایکی او کوهستانی ژبه شامل وي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا
مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړه
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجره
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
زموږ غږ له مشال ریډیو خبري د خیبر پښتونخوا د ملکنډ په بټخیل سیمه کې د نجونو د سرکاري های سکول شاوخوا 800 زده کوونکو د سکول د ودانۍ لپاره مظاهره وکړه. د سپتمبر پر 8مه د ظفر پارک محله د هغه های سکول نجونو د مظاهرې پر مهال وویل چې هغوی دا مهال د کرایې په یو ځای کې زده کړې کوي چې ډېر وړوکی دی او اسانتیاوې نه لري. هغوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د خپل سکول ودانۍ د بیرته ورکړل سي او یا دې یو نوی سکول ورته جوړ کړل سي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې تر څو د نجونو لپاره د های سکول د ودانۍ غم نه وي خوړل سوی، تر هغه وخته به داس د کوونکی د نجونو په کالج کې مازیګر مهال زده کړې کوي. په ډېر نور تفصیل انیسا جمال راکوي.
د خیبر پختونخوا د ملکنډ بټخیلی سیمې اوسیدونکو وایي چې په ظفر پارک محله کې د جنکو سرکاري های سکول ودانۍ یو کالج ته ورکړل شوی او د سکول لپاره په کرایا یو ودانۍ اغستل شوی ده چې ډیره وړه او زړه ده. دوی زیاته کړې چې د دې سکول ماشومان د وړې ودانۍ له وجې په سخت ګرمۍ، ژمي او باد باران کې بهر ناستې وي. د بټخیلی اوسیدونکو د خبرې د سپتمبر په 30مه لغرستو مشال ریډیو ته وکړې چې د سپتمبر په 8مه له 200 څخه زیاتو خزینه زده کوونکو د ظفر پارک محله د دې سکول د ودانۍ لپاره مظاهره وکړه. د دې مظاهرې مشري په بټخیله کې د یو ویلج کونسل چیرمین محمد الیاس خانم کوله. هغه د سپتمبر په 30مه مشال ریډیو ته ویل چې شاوخوا 12 کال وړاندې د ظفر پارک محله د جنکو سکول جوړ شوی وو، خو وروسته دغلته د جنکو لپاره یو کالج هم جوړ شو چې ودانۍ یې وړه وه. نو حکومت د سکول ودانۍ کالج ته ورکړه او د دې خونسي ماشومان یې په یو میډل سکول کې زده کړې. نوموړي زیاته کړه چې له وخت تېرېدو سره د زده کوونکو شمېر له 300 څخه شاوخوا 900 ته تر زیاتېدو وروسته حکومت د ظفر پارک محلي سکول د جنکو لپاره د 500 کمرو یو ځای په کرایه کړ چې هغه هم اوس د زده کوونکو د شمېر په حساب سره ډېر وړو کې دی.
د ګرلز های سکول چې کوم ماشومان دي نو هغوی دي دولس کالونه په یو رنټډ بلډینګ کې هغه ناست دي. هلته دي نو بشتا د بجلی مسله شته. هلته چې دي په یو یو کلاس کې تقریبا 160-200 ماشومان دي. لکه هلته چې ډیسک نشته، لکه ټیبل نشته، چیر نشته. هغه ماشومان چې دي هلته چې کار خپل دغه ورشي کلاس ته په ځمکه باندې ناستي، په هغه ځمکه ورته هم چیزې نه مېلاویږي.
محمد الیاس خان زیاته کړه چې په بټخیله کې دا مهال د جنکو یوازې دوه سرکاري های سکولونه دي. په بټخیله کې ځایي خبریال ګوهر علي بیا وایي چې په دې سیمه کې میندې پلرونه په خپلو بچو تعلیم کول غواړي، خو د آبادۍ په مقابله کې د سرکاري سکولونو شمېر ډېر لږ دی او چې کوم سکولونه شته هم نو په هغه کې د سهولتونو ډېره کمی ده.
دلته کې پرایویټ سکولونه چې دي نو هغه ډېر په دغه غریض علاقو کې مو په خاري علاقو کې په دې کې ډېر زیات لکه کولاو شوي دي. کوم سرکاري سکولونه چې دي نو باغې کې بالکل سہولتونه نشته، خاص کر د جنکو چې کوم سکولونه دي نو بټولو کې دلته پرایمري دغه دا دي چې دوه کمرو درې کمرو پرایمري سکولې باغې کې د 15مه پورې ماشومان سبق وي نو الډي دغه شپږ کلاس شو دغه نو باغې کې اکثر دوه استادانی یا درې استادانی نو داغې یا د علاقانوم دغه حل دي او د جنکو د سکولونو دغه حل دي.
د بټخیلی د جنکو د تعلیم محکمې دفتر ته مې سواری ټلیفونونه وکړل خو چا مچت نه کړ. البته په بټخیله کې د لکانو د تعلیم محکمې د مشر ویاند وکیل خان راته ویل چې د ظفر پارک محلي سکول د زده کوونکو مظاهرې پر مهال د تعلیم محکمې چارواکو لاغي سره لیدلې دي او ورته ډاډ ورکړی دی چې د جنکو لپاره به د های سکول ودانۍ ډېره سر جوړه کړي، خو تر هغه پورې به د جنکې په کالج کې په دویم شفټ یعنی د کالج له چټې وروسته مازیګر مهال تکړه کوي. محمد الیاس خانم ورته خبره وکړه، وی ویل چې حکومت ورسره د ظفر پارک محله د جنکو لپاره د سرکاري سکول وعده کړی دا، خو باید چې دا شمنه عملی هم شي. محمد الیاس خان د خبرې په داسې وخت کې کړي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د سکولونو بدانی او جوړولو او د داخلو مهمونو ترڅنګ د تعلیم معیار ښه کول لپاره د یو شمېر اقداماتو کولو ویلي وو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس څو د پاکستان د انتخاباتي حلقو پر لور. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2024 کال د عامو انتخاباتو لپاره په نوو خبروسو انتخاباتي حلقه بندیو کې د قبایلي ضلعو د قومي اسمبلی 12 چوکۍ شپږو تر کمی کړې دي. انتخاباتي کمیشن د سپتمبر پر 28 د نوو انتخاباتي حلقو نوملړ خپور کړ او د خلکو د اعتراضاتو لپاره یو میاشت وخت ورکړې دي. د خبر پښتونخوا ځینو سیاستوالو په قامیا سبلی او سینټ کې د قبایلي سیمو د چوکیو پر کمولو اندیښنه څرګنده کړې ده، خو ځینې بیا په صوبایي اسمبلی کې قبایلي سیمو ته د نمائندګۍ پر ورکولو خوشاله دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د حلقه بندي او تیر فیرست مطابق باجوړنا دوه حلقه ان سلويخت او یو سلويخت وي، خو وسه نوې حلقه ان اتشوا. خیبر ضلع نه ان درې سلويخت او څلور سلويخت وي او وس ان ویشت شوا. کورمنه هم یو حلقه راکمه شوه، یعنی پخوا پکې ان پنځه سلويخت او ان شپږ سلويخت وي او وس یې نوې حلقه ان ودر شوا. او دا ورغزو ان وس سلويخت حلقه ختم کړل شو او دا ورغزو ضلع د هنګو ان شپږ در سره شامل کړل شو. همدارنګ جنوبي وزیرستان لو روا پر نه هم یو حلقه ختم کړل شو، یعنی ان نه سلويخت او ان پنځوس په ځای به نوې حلقه ان دوه سلويخت وي. خیبر ضلع نه د پارلیمان پخوانی غړی حمید الله جان پردی مشال ریډیو ته وای چې پخوا قبایلی ضلعو ته د ځانګړي حیثیت له وجې په قومي اسمبلی کې 12 او په سینټ کې 8 سیټونه ورکړل شوي وو، خو چې په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه شوه، نو اوس د آبادۍ په بنیاد د قبایلی ضلعو د قومي اسمبلی سیټونه راکم شول او په سینټ کې ځانګړي کوټه باندې نمائندګي ختم شو.
د زم کې دو سره چې کم خصوصي حیثیت او د قبایلو هغه ختم کړي شو او د پاکستان د نورو سیمو په فارمولا باندې دا 12 سیټونه ختم شول او د آبادې په لحاظ باندې شپږ سیټونه پاتې شول. په دې کل هم چې څومره سیاسي پارټي دي هغه په خفه دي، قومي خلک په خفه دي، نو یقینا د دې ډېر غټ نقصان دی، علاقو ته نقصان دی. په خوا با چې دوه ممبران به وو هغه ته حلقه سنبالول آسان وا، بل د هر ممبر لپاره با کد وزیر اعظم نه وې خصوصي فندونه به ورکړې کېدل. نو د سیټونو سره خو د قبایلو आवाज بند کړې شو، اوس خو ظاهر ده 1200 پښپګو کې ډېر فرقي. بیا د دې نه علاوه په سینټ کې د قبایلو یا आवाज او ختم کړې شو، اغه تبم د ترکه د کار د لپاره فندونه ملاوېدل.
خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی پخوانې غړی شاجي ګول پر دی وای چې یو خوا په قومي اسمبلی کې د دوی سیټونه راکم شول، نو بل پلو بیا په خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې قبایلو ته نمائندګي ورکړل شو او اتلسم آئینی بدلون نه پس صوبو سره ډېر اختیارات دي او د قبایلي ضلعو په پرمختیایي کارونو یا نمائندګۍ او غږ باندې با څاسر نه پریوځي.
یا طرف ته حکم وګورو ټیک ته زمونږ شپږ سیټونه کم شول په نېشنل اسمبلی کې، خو بل طرف ته زمون اتل سیټونه د پروینشل اسمبلی مونږ ته ملاو شول. هغه باندې بیا څلور فیمل زم جوړې دی شي او د دې سره سره اوس وګوره باجاوړ کې مخکې درې وو څلور ایم پی ای شول په دغه نوي ډیلیمیټیشن کې. څومره اختیارات چې دي هغه صوبې ته حواله شوي دي. نو مونږ په فیډرل کې ممبر دغه شت د ډیولپمنټ ذمہواري نشي پوره کولای، نه هغه حقوق ورکولای شي خپل عوامو ته کومي اسمبلی ممبر چې کوم صوبه ورکي.
نو حلقہ بندی سره د خیبر پختونخوا په نور برخو کې هم د قومي اسمبلی پخوانی او حلقو ترتیب بدل شوی. د سپتمبر په 28 نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د حلقہ بندی او د ابتدایي فهرستونه به تر اکتوبر 28 نیټه پورې په ټولو نو حلقو سرکاري دفترونو کې زوړند وي او د هاغه حلقي ووټر پر اعتراضات ولی شي. او دا به د یو لیکلي درخواست په شکل کې اکتوبر 28 نیټه پورې د پاکستان الیکشن کمیشن مرکزی دفتر اسلام آباد کې هم جمع کولای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ. په پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نوو انتخاباتي حلقو د لومړني نوملړ په خبرګون کې ځینو سیاستوالو د خوشي او ځینو بیا اطمینان څرګند کړی دی. د انتخاباتي کمیشن لخوا په خبرو سونو حلقو کې ځینې پخوانی حلقې له منځه تللي او ځینې بیا له نورو سره یو ځای کړل شوي دي. انتخاباتي کمیشن د نوو حلقو پر ابتدایي لیست د نیوکو یا اعتراضونو لپاره د یوې میاشتې یعنې د اکتوبر تر 8مې پورې وخت تور کړی دی او له هغه وروسته به د نومبر پر 10مه د نوو حلقو حتمی نوملړ خپروي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث سره کوي.
د خیبر قبایلی ضلع د جماعت اسلامي مشر شاپیسل اپریدی د سپتمبر په 28مه نیټه مشال رادیو ته وویل چې دوی د باړې او د جمرود تحصیل د ځینو ځایونو په یو صوبایي حلقه کې د شاملولو په سر تعپوزات لري.
د پی کې 70 چې د جمرود او باړې چې 110 سم کس کړي ورو چې د باړې کم کوم چې د جمرود 68 دی ایم نیم په منځ منځ کې زوینه راغستی به ملک دین خیل څه کوم نیم یو کوم تقسیم کړای په منځ کې نیم یو نیم بل په منځ کې یو پاکټ د جمرو سمې راکړای به سه پوی کوم نیم یو طرف ته نیم بل طرف ته منځ کې پاکټ راغستې جمرو سمې راکړای او دغه نه بعد بیا د اخر کوم چې سره غستې روای د جمرو دغه سمې راکړای رو نو چې تک مې جسن دای اپرې گدی او داسې پلمبی او لکیر پکې روبو سه چې هغه کومه هر یو کوم نه دوانه درینا چلور کومونه درې چلور کومونه پنځه داسې تکړه کړې دي چې غوی هغه بیخي هغه حیثیت ختم کړل لکه.
خو په باجوړ کې بیا د عوامي نېشنل ون سیاستوال نیسر باز مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د وی ون په نوي حلقه بندیانو مطمئن دي.
باجوړ کوم نوي حلقې رالي مخې ته او باقي د کوم نېسر حلقو لپاره مختلف تحصیلونه یو ځای کړی دي. نو په هغه باندې اعتراضونه شته دي، د باغي ختم شته دي، باغي بندونه شته دي. زما په نظر کې چې کومه حلقه بندي دی او کله باجوړ کې نو ډېره زیاته مناسب کړی ده، ځکه چې دلته په بعضي علاقو کې لکه زه ساتوي ما لوی مامون د واړه مامون د پاپولیشن ډېر زیات سیوا دی. کومه دا دیو غوښتل چې لوی مامون د واړه مامون د یو حلقه جوړه کړی شي. یو حلقه دا ځکه نه جوړېدل چې پاپولیشن سیوا دی، نو دا ګڼ به خامخا پاپولیشن تر کولې دا هغه سره جوخته چې کومه بل حلقه راځي نو هغه د سلاردو تحصیل او د ماموندو نه کوم دی څه څنګه سره باندې راکټ لا هغه سره جوخته لا کې دا ګڼ یو حلقه جوړه کړه. دا چې د ټول نه کومه بهترین حلقه راغلې ده، یعنی مطلب کنیکټډ او په یو لاین باندې پرته نه هغه د خار تحصیل او د نواګۍ تحصیل یو حلقه جوړه کړې شو.
انتخاباتي کمیشن په نوې حلقه بندیانو د نیوکو یا اعتراضونو لپاره د یوې میاشتې یعنی د اکتوبر تر 8مې پورې وخت ورکړی دی او د نومبر په 10مې نیټه به د نوې حلقه بندیو حتمی نوملړ خپروي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل چې سیاستوال او ولس کولای شي چې په اسلام آباد کې د ټاکنو د کمیشن مرکزی دفتر ته خپل اعتراضونه راوړي. انتخاباتي کمیشن تر هغه وروسته د سپتمبر په 8مې نیټه د نویو حلقه بندیانو اعلان وکړو چې د پاکستان د شریکو ګټو شورا په اگست کې د هیواد د لومړی ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې د مخې د پاکستان آبادی 2.1 میلیونه ده. د نوی آبادی په حساب په تازه حلقه بندیانو کې یو شمیر بدلونونه شوې دي. د نوی آبادی په حساب په قومي اسمبلی کې په ټولو 268 حلقو کې به د خیبر پښتونخوا 15، د بلوچستان 14، د سین 18، د پنجاب 1 او د اسلام آباد 3 عمومي څوکۍ وي. داراز الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې به 115، په بلوچستان کې 150، په سین کې 113 او په پنجاب کې به 299 عمومي څوکۍ وي او په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیانو کې به په عمومي څوکو د انتخاباتو وروسته د اقلیتونو او ښځو په مخصوص نشستونو هم د اسمبلیانو نور غړي ټاکل کیږي.
زموږ غل مشال رادیو خبري. د پاکستان سپریم کورټ پرون د فیض آباد پر لټ قضیه ته د بیا کتنې اوریدنه وکړه. پر دې مهال د چیف جسټس په مشرۍ د ریکسیز جرګګۍ د درخواست ورکوونکو وکیلانو ته ویل چې هغوی د اکتوبر تر 28 خپل ځوابونه جمع کړي چې ولې د عدالت له پریکړې متفق نه دي. جسټس فایزي صاحب په 2018 کال کې د تحریک لبیک پاکستان لخوا د سیو پر لټ پاړه په خپل پریکړه کې دفاع وزارت او د پوز مشرانو ته ویلي ول چې د خپل هوغ کارمندانو پر ضد اقدام وکړي چې د حلف سرغړونه کړې ده. د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزي په دې اړه راپور لیږلی دی.
سپریم کورټ د فیض آباد پر لټ مقدمه نظر ثانی درخواستونه د نومبر تر اولنې نیټې ځنډولي. عدالت د هغه ته وړو فریقونو نه چې درخواستونه ورکړي د اکتوبر د 28 پورې ترې ځوابونه هم غوښتلي. سپریم کورټ په 2013 کال کې د تحریک لبیک پاکستان لخوا په فیض آباد پر لټ کې د ورانیو په ضد اخستل شوی از خود نوټس فیصله کړې و او ویلي چې په دغه پر لټ کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI، د پوز د خفیه ادارې ملټری انټیلیجنس او د انټیلیجنس بیورو زینو تنانو د خپل اختیاراتو نه خو ځینی کارونه کړی. عدالت دا هم ویلو د ټی وی چینلونو نظم ادارې پمرا سره هم داسې اختیار نو چې ګنی دوی د یو چا په غږ بندیز لګولې وي. د هغه وخت فیصلې زد عدالت ته اته درخواستونه ورکړې شو. د سپریم کورټ نه د 24 یا 40 په نوم ټی وی چینل ته خبریال زاهد گیشکوری مشال رډیو ته د 28 ستمبر د سپریم کورټ دننه د شیوی خبرو حال احوال داسې وي
اور ان پانچ جو تھے ان میں وزارت دفاع کی جانب سے اٹارنی جنرل پیش ہوئے.
پدی پنزو کی دو وزارت دفاع لخوا اٹارنی جنرل وړاندې شو. د انټیلیجنس بیورو وکیل هم ورته وویل چې دوی درخواست واپس اخلي. د دې نه علاوه د پمرا پاکستان تحریک انصاف او انتخاباتي کمیشن وکیلانو هم ویل چې دوی خپل درخواستونه واپس اخیستل غواړي. د دې نه علاوه درې نور درخواستونه چې هغه کې MQM هم وو د هغو خصوص نو عدالت ورته نوټس جاری کړ. بل شیخ رشید دی هغه په جیل کې د نو مرستیال وکیل وړاندې شو او ویل چې دوی به هم بل وکیل ونیسي. اعجاز الحق هم درخواست ورکړو نو د هغه وکیل مو چې دوی به بیان حلفي جمع کی او تر هغه ورسته بخپل جواب عدالت کې داخل کی.
افیډیویټ جمع کرائیں گے بیان حلفی اور اس کے بعد اپنا جواب جمع کرائیں گے.
په 2019 کې په 8 نومبر د تحریک لبیک پاکستان ډلې لخوا په فیض آباد انټرچینج کې د هغه وخت حکومت ضد پر لټ شروع شو چې څو ورځې جاری وو. دغه پر لټ د انتخابي قانون د ځینې بدلونونو د وجه کړو پر لټانو تر شر ورځو پورې ګرد اسلام آباد تړلې. ولې په دغه دوران د پر لټانو سره زیات شمیر مذاکرات هم وشو او هغه کوششونه کامیاب شوي نو په 28 نومبر پولیسو د پر لټانو ضد عملیات پیل کړل او انټرچینج خالی کړ. دغه کال په 28 نومبر سپریم کورټ دغه پرلت نوټس اخیستو او یو کال پس په 28 نومبر 2013 کې د سپریم کورټ د هغه وخت جج جسټس قاضي فایز ایزا او ورسره په جرګګۍ کې ناس جسټس مشیر عالم دغه فیصله ورکړی و. عدالت کې دغه قضیه اوریدنه د چیف جسټس قاضي فایز ایزا په مشرۍ کې درې کسیز جرګګۍ کړي چې پکې جسټس امین الدین او جسټس اطهر من الله شامل وو. داسې چې ګینه څوک د عدالت د فیصلې زړه هم دغه عدالت کې درخواست وکړي او ورستو د واپس اخستو درخواست ورکړي نو دا به څنګه ګڼل شي؟ نما شادر رودا پختنه د پیښور هاي کوټ وکیل علي گوهر دورانی داسې جواب کړه.
کله هم یو فیصله راشي نه دغه فیصله نه څوک اګریب وی څوک پاره خوشاله وي. چې کوم خلق پاره فیصله نه خفي اګریب وی نه هغه اغي سریاد اپیل حق وی چې اپیل نه اغي د نظرسانه دغه درخواست اغي کولی شي ریویو چې کوم ورته مونږ وایو ندی د نظرسانه درخواستونه ورکړو اغي مطلب داو چې د دې فیصلې نه موږ متفق نیو او دا فیصله د ریویو کړی شي. چې کله هغه فیصله کې ریویو درخواست واپس واغسته شو نو دا غي مطلب دا شو چې د دې دغه فیصلې سره اوس متفق دي. دغه ساده الفاظو کې مطلب دی چې
عدالت څلور کله وړاندې فیصله کې په استخباراتي ادارو غږ کړو د دوی هغه تنه چې پر لټانو سره مرسته کړي د دوی ضد د دفتری عملیات هم وشي. د زاهد گیشکوری په خبره چیف جسټس قاضي فایزي سره دغه قضیه د اوریدنې په هغه تنانو یا ادارو ته چې درخواستونه واپس اخلي ورته ویلي چې د دوی درخواستونه په دې بنیاد جمع شو چې ګنې څلور کال وړاندې شوی فیصله کې غلطیان دي نو آیا اوس هغه غلطیان ختم شوي؟ عدالت هیڅ یو درخواست واپس نه کړ خو راتلونکي اوریدنه د پاره د نومبر اولانې نیټه مقرره کړه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا ز عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواو شاسی مناتا ستاره پورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
زموږ غل مشال ریډیو خوري په پېښور کې د سهار لسمی بجې سوی او استاد سپام د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې سکولونو ته امر کړی چې د پښتو په شمول د ټولي ځای مورنۍ ژبه د لازمي مضمون په توګه شروع کړي. د تعلیم د صوبې څنګه ویان شیخ فخر عالم پرون مشال رادیو ته ویل چې په دې اړه د سپتمبر پر 26مه د شخصي سکولونو مشرانو ته یو لیک هم لیږل دی. د پېښور سوداګرو لامنیتی دارو غوښتنه کړې چې د هغوی ژوند او کاروبارونه دی خوندي کړي. پرون له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پېښور دکاندارانو وویل چې ناپېژندلو وسله لرونکو کسانو د سپتمبر پر 26مه په هغه ښار کې د حاجی اکرام په نامه یو سوداګر تښتولی چې د عمل هغوی له ویرې تر سره مخامخ کړي دي. د پېښور کین تانی او پولیس چارواکي اس پی محمد وقاص تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې هغوی به سوداګرو ته اضافي امنیت ورکوي. د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ شپږمه غونډه کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی هم په دغه غونډه کې ګډون کوي چې درې ورځې وړاندې له مسکو ته رسیدلې دي. د هالند پولیس ویلي چې پرون د غیواد په بندري ښار روټردام کې یو وسلوال په یو اپارتمان او روغتون کې په ډزو کول سره درې کسان وژل دي. اوس ورسې دلی ځانګړي اونیز خبرونه د مشال رادیو مجلې ته داونی په مشال رادیو مجلې کې له افغان شاعري ملالی کلیوالي سره د هغه پر شاعري ژغېدلی یو. نوموړي په دې ورسېو کې د یو ادبي بنسټ لخوا د جنید ادبي ایوارډ هم ګټلی. هغه د کال غوره شزینه شاعر نومول سوی او نقد جایزه هم ګټلې ده. په خبرونه کې د ملالی شعرونه هم د نوموړي په ځخ کې اوریدلای شي. د خبرونه کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو السلام علیکم. نجیب امیر د ته په ونوي غنه کې هر کله وایم. داونه لمک سره شاعره ملاله کلیواله ملمنه ده. دوی په دې وروستیو کې یو ایوارډ هم ګټلی دی. موږ ورته مبارکي هم ورکوو. په همدې پلمه مو دوی راغوښتي دي چې په خپلې شاعرۍ باندې له موږ سره خبرې ترې وکړي. ملاله کلیواله ستړي مشه
خیر سه سلامت سه سلامونه تاسو ته د مشال ډېر ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تمه به چې روغ جوړ او خوشاله به اوسه.
مننه. الله نور بریالي شي. خود دې بریا پاړه که زمونږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
خیر سه مننه کوم. نو دا ما دا هر کال د جنید شریف په نامه باندې کلنۍ جایزې غوړ شیرونو ته ورکول کیږي.
ښه
چې ساکاله پکې معلومړی مقام وګټه.
صحیح. نو د دې جنید شریف جایزې په اړه کلک معلومات اوریدونکو ته ورکې. تاسو ویل چې کال په کال ورکول کیږي دا جایزه. د دې اعلان چیرته راځي؟ خلک څنګه خپل شیرونه جمع کوي؟ تاسو خپل قصه راته وکړئ. څنګه خبره شوې؟ څنګه د خپل شیرونه غوي سره جمع کړل او بیا څه وخت خبره شو چې تاسو شیر جایزه ګټلې؟
دا څو میاشتې مخکې د دې لپاره اعلانات کیږي. نو بیا د هغوی په ایمیل باندې یو ایمیل خپروي چې د هغې له لارې نه خلک خپل شعرونه ورته لیږي یا اړیکه ورسره کوي. نو ما هم خپل شعرونه د ورته د ایمیل له لارې ولیږل چې بیا څو ورځې وړاندې زه خبره شومه چې دا جایزه د جایزې لومړی ګټونکي زه سوی یم په ښځینه شاعرانو کې.
کله چې د شیرونو استول باور دی په ځان باندې چې دا ځل به دا جایزه تاسو وړې؟
کله چې ما دا غوښته یو خبر واورېدل دا اعلانونه مې اوریدل نو ما په زړه کې داسې یو پرته شو چې دا جایزه باید زه وګټم. او باور مې و.
صحیح. او په دې جایزه کې څه دی ملالی کلیواله؟
د دې جایزې ارزښت ماته ډېر زیات ده. ارزښت یې ډېر زیات ده. نو $500 نغدي جایزه ده چې ډېر زیات ارزښت لري.
صحیح. سب سکوي په دې $500 باندې کتاب به چاپوي؟ خپل زده کړې کول غواړي؟ څه پلان لري؟
زه داسې پلان لرم چې دا پیسې مصرف نه کړم او ما سره داسې یو څه پرې واخلم چې هغه تل ارزښتمن شی وي ما سره وي تاسو یو تصمیم لرمه.
صحیح. تاسو دغه جایزه چې دا چې کومه تاسو ترلاسه کړله، نور خوندکۍ ته څه پیغام لري؟ دا تاسو څه فکر کوئ چې لکه فکر کوئ چې په پښتو ادب کې داسې کسان شته چې هغوی په شعر باندې پوهیږي، او که څوک ښه شعر لیکي او جایزې ته زمونږ خویندې کاندیدېږي، نو هغه له ورونو نه کمې نه دي او دوی ته هم جایزه ورکول کېدای شي؟ نو ستاسو په خیال دغه ډاډګیرنه تاسو خو ترلاسه کړله، نورو ته داسې پیغام ورکړئ؟
لومړی خو باید د ادب له ملاتړ کوونکو څخه مننه وکړم چې داسې خلک ستا چې د ادب ملاتړ کوي، او له دوستانو څخه چې زه هڅولم او تشویق کولم په دې برخه کې، د ټولو برکت وو. دا ډېر ښه پیغام له خپله ځانه سره لري، د داسې شاعرانو تشویقول، هڅول، داسې جایزې ورکول، دا خپله یو مثبت پیغام درلود چې نورې نجونې هم وهڅېږي شعر ولیکي، خپل احساسات شریک کړي، ریاضت وکړي، ادب کار وکړي، او له خپله انسان ډېرو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د دې جایزې اغېز به په ما باندې ډېر کوي، زه به یو نوی پیل کوم، الله یې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړم، الله به ریاضت کوم تر څو په دې برخه کې لا ښه کار وکړم.
سیندره ته وای چې د جنکو تر منځ رقابت خو نه وي، چې مثلا ځینې نورې جنکې چې هغه هم شاعري کوي، داسې خو نه وای چې ولې ملاله ته ایوارډ ورکوم لې ولې رانک.
نو موږ کو ګورو په دې مرسته سوشل میډیا کې ډېر پوسټونه زما خاطر وسول، زه ډېر وسایله ما ډېر خوشاله وینم، جنې زما ملګری شاعران استه، نو خوشاله وی ډېر.
صحیح. نو زه نورې پوښتنې هم لرم ملالې کلیوالې، خو دا پروګرام چوندسې دی چې په دې کې به ستاسو شاعري موږ اوریدونکو ته وړاندې کوو، نو د خپرونې په دې برخه کې خوښه دې نه ده چې ستاسو یو شعر اوریدونکو ته وړاندې کوو؟
سمه ده، غزل
ووایم. ارشاد، ملګرو راځئ چې د ملالې کلیوالې یو شعر اورو، له هغې پس بیرته ورځو هغې ته، او د هغوی سره نورې پوښتنې زه لرم مخې ته به ږدو، هغه مهربانه ده جواب به راکوي. ارشاد دی.
زبر رانا د تور شپو شمه کپری خودم چا، زبر رانا د تور شپو شمه کپری خودم چا، جوړ به تصویر د آینو شمه کپری خودم چا، د مینی نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، د مینی نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، سکنی اور به د درخو شمه کپری خودم چا.
نیر خسته.
د وطن غیګ به خایسته کړم په رنگونو باندې، د وطن غیګ به خایسته کړم په رنگونو باندې، زه به په رنگ د ګلابو شمع کپری خودم چا.
ډیر خسته.
د غزل ناوی به سنگار کړم په نازکو خیالو، د غزل ناوی به سنگار کړم په نازکو خیالو، یا به انځور د خاپیرو شمع کپری خودم چا.
ډیر خسته.
پریږدی چې لاړه تر اسمان شمه د خیال په زینو، پریږدی چې لاړه تر اسمان شمه د خیال په زینو، جوړ به عامل د ستارو شمه کپری خودم چا.
ډیر ښه.
د میوندۍ پیغلی تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي، د میوندۍ پیغلی تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي، زه به ملاله د وختو شمه کپری خودم چا، زه به ملاله د وختو شمه کپری خودم.
نو خوشاله کورنۍ د پریخې د شعر لیکلو ته په مسابقو کې برخه اخیستو ته، ما سره مصاحبې ته.
او بالکل، خدا یو ډول پیغام لري په خپله، ځکه چې اوس ډېر ما کېدای شي ډېرې کورنۍ داسې ونه اوسېږي چې هغه خپلې لور ته اجازه ورکړي، که اجازه هم ورکړي خو مشکلات ډېر ویني، خنډونه او محدودیتونه ډېر زیات وي. نو د وطن هر پیغله ملاله ده، هر انجلۍ ملاله ده، او هغه چې لږ زره وخت ورکړل شوی دی، لږ زره زمینه دی ورته مساعده شوې ده، لږ زره لوستل کړي دي، نو هغه ملاله شوې ده. نو په دې شعر کې خپله داسې یو پیغام و چې هر انجلۍ ملاله ده، او که چېرته یې څوک پرېږدي، زده کړو ته یې پرېږدي، مکتب ته یې پرېږدي،
ملالی د دې وړ د ترلاسه کولو نه پسته د کورنۍ نظر څه درته وای؟
خوشحاله دی زه تشویق کړم په دې برخه کې.
مکمل مشاعرہ کی
مونږ د زرین ادبی بهیر په نامه باندې بهیر درلود. بهیر مرامات تک فعالیتونه مو کوله او ډېر لوړې هیلې مې درلودلې. نو فعالیتونه مې ډېر په چټکه باندې روان وو. کیسه لیکونکي مو پیدا کړې، شاعرانو مو پکې پیدا کړلې. نو ورځ تر بلې په وړېدو خو له بده مرغه چې پانتونونه وتړول سول زمونږ هغه ادبي فعالیت هم ودرېده. باید ووایم چې زه فارغ شوم، ما خپل زده کړې تکمیل کړې. نو یو ورځ وړاندې له دې چې پانتونونه وتړل شي ما زه فارغ شوم.
صحیح. اوس خفه یې د پوهنتون پسې؟
او بالکل، د پوهنتون دوره یو نه هېرېدونکې خوږه دوره وي چې ډېرې ښې خاطرې ترې لرم. نو په پوهنتون پسې ډېره خفه یم. ما کله چې زه فارغېدم ډېرې نجونې په ما پسې خفه ویل، دې بهیر کې ته ډېره فعاله یې، نو ته ډېرې ښې مشاعرې جوړې، خپل شعرونه وایې، موږ ټولې راټولوي، وایي ته به هېڅکله داسې نه کوې چې فارغ شې نورو به ځې. نو راځي به دلته موږ سره به مشاعرې کوي، بنډارونه به کوو. همدارنګه ما هم وعده سره وکړله چې زه به حتماً راځم، دا بهیر به مخ ته وړو. او له بده مرغه هر څه برعکس شوه.
نو زرین ادبي بهیر په ټپه ولاړ دی اوس؟
او بالکل، هغه په ټپه ولاړ دی، خو موږ اوس یو بل بهیر چې څو اونۍ کېږي فعال کړی دی، آنلاین ادبي بهیر، هغه کې زموږ فعالیتونه ښه روان دي. نو یو ادبي مکتب ته هغه شته نیکمرغه.
صحیح. پاره کې خو نو د افغانستان نه د باندې چې زمونږ کومې پښتنې لیکوال او شاعران دي هغه هم ګډون کوي. په افغانستان کې چې کومې لیکوال لرو یا شاعران لرو، د دوی برخه په کیسه څنګه ارزوي تاسو؟ ډېری په کې ګډون کولای شي
او مستا په کې هغه کومې جونې چې مونږ په ځان دي شاعران وی علاقه درلودل، یو څه زمينه ورته مساعده ده، هغه په کې ګډون کړای دا شته.
تاسو په خپل افغانستان کې کراوتی است؟
زه په خپل افغانستان کې.
صحیح ده. کله چې ملالی پوهنتون لوستو او ادبیات نه انتخابول، نو سر مانونه په زړه کې و چې کله فارغ شې سبا کې له خیره؟
زما ډېر لوړ ول هدفونه وو، ډېر لوړې موخې وې. نو ډېر هیله مې درلودلې. ما په مخ کې مرکه کې تاسو ته ویلي، تاسو ویل تاسو څه هدف درلوده. ما عادت ویلي دي چې زما هدف دا دی چې په پښتو ادبیاتو کې د نوبل جایزه وګټم. نو ډېرې هیلې ما درلودلې. ما غوښتل چې ډېرې بهیرونه رامنځته کړو، ډېر بهیرونه فعال کړو، نو ډېر کار وکړو، ډېرې نجونې وروزو، ډېرې بازار خلک پیدا کړو. نو ډېرې هیلې ارمانونه وې.
الله پاک دې وکړي چې خپل ارمانونو ته ورسیږي. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رډیو مجله او رئیس نجیب امیر او ملمنه می ملاله کلیواله ده، او هغه د جنید شریف ایوارډ ګټلې دی، او په دې ایوارډ کې هغه ته نغدي پیسې هم ورکړل شوې دي. او هر کال د جنید شریف دغه ایوارډ شوی ادیبانو ته ورکول کیږي. او دا ځلې له خمرغه ملاله کلیواله هم په جایزې باندې نازولې ده. او ملال، ستاسو نه د خبرونې په دې برخه کې کولای شو یو بل شعر مورو؟
اول نه،
مهرباني.
زما یو بل غزل دی، لکه شیندلې مړۍ هار نه رالوېدلې یم. لکه شیندلې مړۍ هار نه رالوېدلې یم، پات دې د کوم طرفونو ته بیا وړې یم. بیرته راتګ به مې سخت په نابلده ښار کې. بیرته راتګ به مې وي سخت په نابلده ښار کې، په نامعلومو لارو ډېره لرې تللې یم. په ما هم راغله د خزان سپېره سپېره بادونه. په ما هم راغله د خزان سپېره سپېره بادونه، تانده غوټۍ یم بې وخته رژېدلې یم. خفګان یې دا نه دی چې بېله یې له څنګه یم. افغانی دانه دی چې بیلی لڅنګ ما افاپا دی دی لکه لوبه ای وایللی ما بهر بسپینی واوری ووری لکه ستا بیروخی بهر بسپینی واوری ووری لکه ستا بیروخی زبلم بود خپل مینی سوزولی ما
دیر خسته
اوس لکه تیزه سیلی راشه سرگردانه میکلا
با
اوس لکه تیزه سیلی راشه سرگردانه میکلا وقت لکه زیر پانی تا پسی شندلی ما
دیر خسته
وقت لکه زیر پانی تا پسی شندلی ما
دیر زیادتا مننه خکل غزل دی او زیادتر غزلی لیکی ملالی که نظمونه هم لیکی ورسره
ازدو زیاد غزل غزلونه لیکم غزلونه زیاد لیکم او نظم نظمونه هم لیکم وسر
صحیح نو اوس خو په افغانستان کې په میرمنو باندې بندیزونه دی خو بیا هم انټرنیټ شته دی نو لدی لارې نه زمونږ پښتني چې دی دوی څومره کول شي د شیر په میدان کې لنړیوالو سره وګ پوګ پل واخلي قدم واخلي
ا مشکلات زیات دي محدودیتونه شته یعنی زمونږ یو سنتی ټولنه لري په دې زمونږ په ټولنه کې تا موبایل پیلنجلې سره پیښودلم یو لوی خبره ده
بله
او بیا هم جون ته په کار ده چې باندې کوم شاک زمينه مسایه ته کار وکي او همدغه هوګه په هوګه جنگیدلې هم دي موږ ډېر ښه شاعرانه لرو په دې ورسته کې ډېر ښه شاعري کوي ډېر ښه لیکوالانه لرو نو کولای شي چې د همدغه ټلیفون او انټرنیټ له لارې ډېر کار وکي او موږ ته ډېر ښه اثار پرېږدي زموږ د خلکو زموږ د آینده ادب لپاره کار وکي
صحیح په انټرنیټ کې څومره داسې ځایونه شته چې سړی پې ادبي تنده ماتې دی شي په فیسبوک او په دې یوټیوب او په دې نورو ځایونو کې خو ډېر سخپریږي د دې په منځ کې ساهو ادب څومره سړی موندل شي تاسې مومې
الله ډېر باید کار وشي ورته اوس په یوټیوب او دا شان کلا دومره سمانه دي موندلې او په فیسبوک او ځینې پیجونه ځینې پاڼې چې هغه هڅې کوي ښه مطالب خپروي ښه شاعران پیدا کوي مرکې ورسره کوي دا یو څه مثبت تمامېږي خو دومره کار نه ده شوی زما خاند باندې لا ډېر کار باید وشي
صحیح په نړیوالو ژبو باندې ملالې کلیوالې پوهېدل څومره لازمي دي مثلا که پښتو یا دری زموږ زده وي خو د خپلو ادیبانو یا شاعرانو نثر او نظم بلولو او ک نړیوال ژبې مزدوی نو نور کډکې مونږ ته خلاصيږي چې بیا د هغه ژبو ادبیات هم ولولو تاسو هم لولې د نور ادبیات تسر ورخ کرا کوي
بالکل دی ما ډیر مهم دي چې د نور ژبو ادبیات مطالعه کو دی غوی نثر ولولو دی غوی نظم ولولو اوس ډیر ښه غنی ادبیات لري لکه اوس اردو ژبه کې څومره غنی ادبیات لري آلمانی ژبه نو ډیر مهم دي چې موږ هم په نور ژبو باندې پوښو او د نړیوالو ادبیات مطالعه کو
صحیح تاسو کله داسې سوچ کړی چې مثلا دا شعر زه یوازې افغانانو ته نه لیکم نظم دی یا غزل دی زه یې داسې لیکم چې که دا وژباړل شي مثلا د افریقا میرمنې د ځان د پاره وګڼي عربۍ میرمنې هم وګڼي همدارنګه د المان میرمنې د امریکا میرمنې خلاص د نړۍ په سر هر څوک چې دا شعر لولي ځان ته وګڼي کله چې شعر لیکئ دغسې سوچ کوئ
او بالکل خو ما اکثر شاعری د ځان لپاره کړی ده نو شعر داسې یو شی ده چې شعر حقیقت نه دی بلکې جمال دی نو د شعر نه موږ ډېرې تقوګانې نشو تقاضات نشو کولای ډېرې تمې نشو ترې درلودلی چې شعر باید د ټولنې په سمون کې رول ولري شعر باید یا فرمایشتي یا شعر په خپله داسې یو شی دی چې حقیقت نه بلکې جمال دی نو ما تر ډېر حده پورې د ځان لپاره شاعري کړې ده خو بیا هم موږ د دا په دې اړه باندې مې فکر کړی دی چې که چېرته زما دا شعر وژباړل شي باید زموږ د ټولنې فرهنګ زموږ دود دستور نور خلکو پورې ورسیږي په دې اړه مې فکر کړی
صحیح زما سره ځینې نورې پوښتنې هم شته خو کولی شو یو شعر درنه بلم اورو
دا تل بز نظم تاسو وایم تاسو ول چې نظم لیکي کنه
سم نه بالکل درنور دونکو دا ملاله کلیواله د مخکره ته غزل وره ول وسره ته نظم اوري ارشاد دی ملاله
چارانه د غرل څوکی را به کی چارانه د غرل څوکی را به کی تا واستا د ما شغلې دي چې زلې کی او زما لسترګو رو رو پنا کی مازدیګره څنګه یخ شمال لگی کی لکه ونه زیر خزان وهلی پانی چیر پی کی او چی کی را غرتی کی سما ژوند دی چې همداس تصویرې کی وا زیړې مازدیګره ته چل کی کی وا زیړې مازدیګره ته چل کی کی چې د زړه درد می لا نور پسی زیاتې کی دچا ستر کی دی چې ستر ګته می کی کی او د زړه درزا می سات په سات تیری کی د چا یاد دی چې له زړه می چاپېری کی له زړه سره می دوه شهبازي سترګې څاڅکي څاڅکي لکه شګه را شړېږي مازدیګره د تندي خال می ورانېږي دلته تاندې تاندې هیلې مړاوې کېږي او د زړه دنیا د هر سړي ورانېږي راځه لاړ شو د نفرت له خاره لرې داسې ځای ته چې د ژوند ډیوې بلېږي په کېږدۍ کې هغې ځان لټۍ ځلېږي د سهار پر خیمه دواړه مخ ښکل کړي لکه تور پیکی د شوخې مستې پیغلې مړوندو باندې مې شنه بنګړي شرنګېږي
ډېر ښایسته دی
او خبرې مو د جګو غرو سرو ته د چنار لیونو څانګو کې مستېږي او د زړه سره سمندر کې تنکۍ هیلې د کبۍ په شان نڅېږي او غټېږي د کبۍ په شان نڅېږي او غټېږي
ډېر ښایسته نظم دی او زه فکر کوم چې که څومره ښه شاعر هم وی نارینه وی نو دغه احساسات یې نه شوی انځورولی ځکه چې د نارینه احساسات د نارینه احساسات وي او ښځینه احساسات ښځینه احساسات وي او تاسې ډېر ښایسته انځورونه په دې نظم کې وړاندې کړل دا کار څومره ضروري دی ملالې چې یوه ښځینه شاعره چې وي هغه باید خپل احساسات وړاندې کړي مثلا هغه که نوم یې د شعر سره لیکل شوی نه وي خلک پوه شي چې دا شعر د یوې شاعرې لخوا لیکل شوی دی
بالکل ډېره زیاته اړتیا ده چې باید ښځینه خپل احساسات وړاندې کړي ځکه اوس مونږ په مخکې دورو کښې هم ډېرې ښځینه شاعرانې درلودلې چې د هغوی شعرونه ډېر پاتې نه شول د یوه یو علت هم همدا وه چې شعر به د ښځې و ښځینه وه خو احساسات به پکښې د نارینه وو نو همدغه علت یې وه چې هغه شاعري ډېره ونه پایېدله او مونږ ډېر داسې داسې شعرونه نه لرو چې په هغه کښې ښځینه احساسات وي نو ډېره اړینه ده چې ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساسات وړاندې شي ښځینه عواطف مونږ ډېر رنګه رنګه عواطف لرو لکه د حسن پر وړاندې عاشقي د مایوسي د غم پر وړاندې مایوسي نو ډېر زیات عواطفو سره مخ کېږو نو په کار همدا ده چې ښځینه شاعرانو ته چې په خپلو شاعرۍ کې ښځینه احساسات وړاندې کړي
د نن شاعره څومره ازاده ده پښتنه شاعره چې خپل احساس په رښتینې معنا انځور کړی شي
نو که ووایمه چې اوس هم یوه ښځه بیخي ازاده ده په دغه برخه کې نو دومره به سمه نه وي نو اوس هم یو محدودیتونه ستا ډېرې کمې داسې شاعرانې پیدا کېږي چې هغوی هغه حقیقت وړاندې کړی ده یو څه بغاوت یې کړی دی اوس هم محدودیتونه ستا خو هیله دا ده چې شعر څنګه ده په د واقعي ډول باندې وړاندې
سي ستاسو په خیال یوه شاعره چې وي هغه په کوم ماحول کې ښه شاعري کولی شي چې کله د کورنۍ ملاتړ ورسره وي او هغه د خپلو احساساتو ترجماني کولی شي که نه زنځیرونه ورته پرته وي چې دا دومره حده پورې تللی شي او تر دې وړاندې نه شي تللی سرې کرښې ورته ښکل شوي
نو د کورنۍ ملاتړ ډېر ضروري ده په دې برخه کې ځکه چې که یوه نجلۍ محدوده سي هغه هېڅکله نه شي کولی چې اول خو دا جرات نه شي کولی چې دا شعر ولیکي او خو بیا که شعر هم لیکي نو ډېرې خنډونو سره به مخ وي نو د کورنۍ ملاتړ مهم دی چې هغه باید ملاتړ یې وکړي ورته ازادي ورکړل شي
صحیح د نارینه شاعرانو شاعري دې خوښېږي ملالې
او بالکل زمونږ په اوسنی وخت کې ډېر شاعران دي، ماشاءالله ډېر ښه شاعری کوي، نو ډېر ښه عواطف احساسات او په ښه شاعری کوي.
صحیح.
او زه لولم زما خوښېږي.
نو خزی ښه شاعری کولی شي سړی ستا په خیال؟
زما په خیال چې یعنی نارینه نه کم نه دي، یعنی یو نجلۍ کولی شي چې نارینه نه ډېره پورته شاعري وکړي او کړی هم ده.
صحیح. او موسیقي اورې؟
نو بالکل موسیقي اورم.
څه اورې په موسیقۍ کې؟ کوم هنرمندان اورې او کوم ژانرونه اورې؟
زه هغه موسیقي اورم چې په هغه کې ښه شعر انتخاب شوی. نو که زه چېرته سندره اورم، لومړی هغه سندره اورم چې ډېر ښه شعر انتخاب شوی، بیا هغه سندره اورم.
صحیح. او ملالې، دا خو اوس ډیجیټل زمانه ده، نو پخوا به داسې مشاعرې کېدلې مثلا چې هر چا به په سټیج خپل شعر اورولو، خو اوس د فیسبوک او د انټرنیټ او د کمپیوټرونه چې مخې ته راغلي دي، ټیکنالوژي اوس ته سړی پورغوي کېده. نو په دې دور کې دې دپاره چې زموږ شعرونه خوندي پاتې شي، پخوا به د یو نیم شاعر کتاب به چاپېده. ستاسو کتاب خو لا نه ده چاپ کنه؟
نه، مالت پروس کتاب نه
چاپ. صحیح. خو ډېرې ملګری چې نه پیغام تاسو به کې د شي وس لري، یا یو دلیل به ورته لري چې تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی. ډېرې ملګری چې زور سره غږیږم، د دې باوجود چې وس کیږي وای چې ترغې د سي ډېر غیزناک ده چې زه خپل شیر مثلا ډکلمه کوم په فیسبوک کې کېدم، په یوټیوب کې کېدم، او ډېر خلکو ته رسیږي. او نو تاسو نه به مې پوښتنه دی چې د خپل شیر څنګه خوندي کو، مثلا په کتابي بڼه چاپ کو، لسته پریږدو کنه، په ویډیو بڼه باندې چرته کیدو، آډیو په بڼه باندې، یا لیکلي بڼه باندې سوشل میډیا ته ورکو، تاسو په خیال کوم لار به غوري؟
زه خپله د کتاب چاپولو ته ډېره لیواله نه یم. زه چې یعنی ډېر زر چاپ کوم، زه کتاب وروسته چاپ کوم، خو داسې یو څه پکې ولیکم، داسې یو شعرونه پکې ولیکم چې هغه ډېر اغېزناک وي، ډېر ښه وي. نو زه خپله بیره نه لرم. ما د کتاب چاپول هم ښه دي د شاعرۍ د خوندیتوب لپاره، خو دومره بیره نه ده په کار چې باید زر څوک کتاب چاپ کړي، چې یعنی وروسته د چاپ کړي، یو کتاب د چاپ کړي، خو ډېر باید ګټور اوسي.
ملالی کلیواله، ډیره مننه چې موږ له وخت راکه. دومره وخت نورم لرو چې یو غزل در نبل موریدې شو، نو ماغه به وورو، بیا به خدای پامانی وکړو.
سمه ده. تاسو نه هم ډیره مننه کوم چې زه مو مېلمانه کړم، وخت مو راکړ. سلامت اوسئ. یو غزل تما ته مخې ته راغی، زما کتاب چا کې همدا ول تاسو ته ووایم.
اوروي، مهرباني.
غلی غلی زمزمه یې مخاموشه، غلی غلی زمزمه یې مخاموشه، لکه سترګو کې ګیله یې مخاموشه. ته له شوره لکه ډک مازدیګری، ته له شوره لکه ډک مازدیګری، زه کراره لکه شپه یمه خاموشه.
ډېر ښایسته.
اوس نو هغسې مې زور د زړګي نشته، اوس نو هغسې مې زور د زړګي نشته، لکه شمع بې لمبه یمه خاموشه. ته چې لاړې زه هغه وخت شوم ساکته، ته چې لاړې زه هغه وخت شوم ساکته، اوس چوپ هر هره لمحه یمه خاموشه. اوس مې یاد د چا په زړه کې نه نڅیږي، اوس مې یاد د چا په زړه کې نه نڅیږي، سمندر کې اوس څپه یمه خاموشه. داستا مینه دروغجنه افسانه ده، داستا مینه دروغجنه افسانه ده، زه د مینې فلسفه یمه خاموشه، زه د مینې فلسفه یمه خاموشه.
الله پاک دې نه یوازې ملاله کلیواله، بلکې یو پښتنه هم نه خاموشه کوي، او خدای دې وکړي چې دې خپل ارمانونو ته ورسیږي. سي چې په زړه دې د شعر په ژبه یې انځور کړی شي، ولسته وړاندې کړی شي. ملالې کلیوالې، ډېره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راک.
مننه کوم. آباد اوسئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خبرونه ته غوږ وې. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.